يرحمه
خدای
انشاءالله.
پامان.
نامشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو لومړی خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
د پاکستان حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وبللی دی. د امریکا درې جګپوړو چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحت وکړي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده او دا شان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑو د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه کې خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. نواز شریف په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت له مخکې چترال آفت ځپلې ګرځولې دی، نو ځکه دوی ورته ټولې زرعي قرضې بخشي. نوموړي اړوند ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو د خلاصولو حکم وکړ. دا د یو وبخشي بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې یو چارواکي ارباب وقاص نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو سلو زلې انتظامیته د تیاری خبرداری ورکړی دی.
دا خو تقریبا 500 ورځې وارننګ دی. تھرسڈے نه در منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي، لکه چار صدا په خبر دی طرفونو ته ملکرن او وزارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر را دي سګډو نه. دا وارننګ مونږ سار شیر کړی دی ټول دا سونو ډسټریکټس دی. ته جی بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږ یو کیږي. مونږ ورته چې خپل انتظامات هغه وکړي.
د دې تر څنګ د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ټول چې د پنجاب په دریابونو کې به د بارانونو له وجې د اوبو سطح لوړه سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د کبیلې پر کډوالو ژغ کړی چې دروانه میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوي کمیټې سره د خپل نمونه درج کړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره خبر کول د کبیلې کډوالو د سندو لړۍ روانه ده او دغه کډوالۍ ته جولای تر 28 پورې ټاکل شوي کمیټې ته سره د نمونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي. د دوی په نهه کډوال چې د خپلو نمونو اندراج یې نوي کړي، نو هغوی به خپلو سیمو ته ناستوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ هم د قبیلې 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې وی سوي شزي آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا وکړل سوي د مرګ سزا ځنډ ولیده. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک نن مشال ریډیو سره د سپریم کورټ د فیصله داسې تشریح کړه.
منګ اوس د ضلع ننکانا او د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. نو سپریم کورټ د اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
په 2009 کال کې په پراسی بیبي د کلی ځینو ښځو د توهین رسالت تور لګولی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ کرښه د پاکستاني فوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. حکمت کرزي پاکستان سفیر تور چې په دې وروستیو کې پاکستاني فوج د ننګرهار پر ځینو سیمو ډزې کړې چې پکې څلور ولسي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا ډول بریدونه ګاونډي د کوانډیتوب د اصول او نړیوالو قوانینو ضد دي. د خبر پاڼې په خبره شاغلی کرزی دا ډول بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا ضد وبلل او د ژر بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خبر پاڼې مخې پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان دغه اندېښنې به د هیواد ذمهوارو چارواکو ته رسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساس ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی. ولسمشر اوباما هم دا راز د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو، د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا درې جګپوري چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بارنوي چارو د اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د توانایي له وزیر ارنست مونز او د خزانې له وزیر جګلیو سره د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رایه واچوي. دغو درېو مشرانو تېره ورځ د سینټ او د استازي جرګو ټولو غړو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د سوي تړون په اړه تفصیلات ورکړل. د دې تړون له مخې چې جولای په 14مه وسو پر ایران به د دغه هیواد د اټمي فعالیتونو له کبله لګېدلې بندیزونه ورو ورو لرې شي او ایران به خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي. خو په کانګرس کې جوړ اندیشنه شته چې ایران به د اټمي څارنی اټمي پلټونکو خطا باسي او هغه عربونو ډالر چې د بندیزونو لړ کې دوه وروسته به ایران بیرته لاس راوړي، هغه به د منځنی ختیځ د غیر مستحکمه کېدو لپاره استعمال کړي. د سپین ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانټانامو زندان د خوندي او په ذمواري سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلی دی. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جورج ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. د پوینا سپین ماڼۍ په ګوانټانامو کې د پاتو بندیانو د حقوقي موقف ته یو شمېر بندیانو د لېږلو او د هغو بندیانو د محکمې پر تفصیلاتو کار کوي چې مقدمې د امریکا پوځي کمیشن ته استولی رسیدلی دي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې، یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 88 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او د کویټه په یو نیم سې کې بارانونه وي. پیښور کې به زیات تر زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 36 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
نامشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. په چترال کې تر سیلابونو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د شبقدر کروندګر وایي بارانونو ورته تاوان رسولې.
ټماټر کرو بس باران مارم پوری کې نه کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی.
بس دې باران ماران بس ختم کړی.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د روانې میاشتې تر 28مې د ایدق قبیلې کډوال د ستنېدو لپاره رجسټریشن پوره کړي. د پاکستان سپریم کورټ د مرګ په سزا محکومې سوي خزي د سزا ځنډولو امر کړی.
کے خلاف ابھی ہم سپریم کورٹ آئے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں.
په روښانه مستقبل خبرونه کې د یو داسې کس په اړه اوري چې په کراچۍ کې پښتنو ته لیک لوست خي او غواړي یو پاڼه جوړ کړي.
ما دا اراده لرم چې زه داسې ویب سټ جوړ کړم چې هغه باندې پښتنو په اړه ټول ډیټا راجمع کړم.
الله مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع د چترال سیلاونه دی. په چترال کې تر سیلاونه ورسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې ده. د مشال راډیو خبریال غلام غوس چترال ته رسیدلی دی، له ده سره خبرې کوو. غلام غوس، تاسو چې چترال ته اوس ورسېدی هغه سیلاب ځپلو سیمو ته تللي یاست، څه ګورئ، څه حالات درته په نظر درځي؟
جی بالکل پامیر ساحل صاحب د چترال چکم ضلع دا نو هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې څنګه تاسو وویل هغه په ګډه ګرځول شوی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چکم دی نو هم د پرون نه دلته کې راغلی موجود دی او لږه شپه وړاندې هغه د هلیکاپټر د لارې او د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان ورسره هم دی. د پی ټی ایم ای چارواکي دي، د پوز چارواکي دي، هغوی د ګرم چشمې دوره وکړه، دغه شان د بر چترال د بونی دوره چکم دی نو هم دا مهال د هغې روانه د واغه زګونه مګونه چې کوم دی هغې ګوري او دلته کې بالکل دغه دي بیړني حالات دي چې کوم دغه سیلابونه راغلي دي نو هغې دغه د بونی علاقې او د ګرم چشمې علاقې او دغه شان کې د ترکو ملکو چې کوم دغه دي علاقې دي ورسره د کیلاس چې کوم درې کلي دي بمبورې دیریر او رمبور نو هغې ډېر زیات دغه کلي دي متاثره کړي دي. د هغې سړکونه چې کوم دي نو وړلي دي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره ما خبرې اترې لږه چې د وړاندې وکړې هغه دا وویله چې په پوري توګه مونږ دوی ته سوال د کروڑو روپۍ چې کوم صوبایي حکومت دی نو هغې دغه کړي دي د دې د بحالۍ دپاره دېرې کړي دي. هغې کې لس کروڑ روپۍ چې کوم دي نو سي انډب دي ورته کې هغې پرې واپس دا روډونه جوړ کړي. دغه شان چې د سلو د اوبو چې کوم نظامونه دي د بجلۍ چې کوم دلته خپل نظام دو پاور هاوسز دي هغې هم تباه کړي دي. د بجلۍ هم ډېر زیات مشکل دی، د سلو د تپاو بو چې کوم نیم ډېر زیات مشکل دی او سهار چې کوم دغه په کې د پوه تاونې دا اول چې وزیر اعلی پر فتح کړه پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبایي حکومت نور چارواکي وو هغه ته په دغه اړه باندې بریفینګ هم ورکړی شو. په دغه بریفینګ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې د سیلابونو چې کوم نیم د چترال تقریبا دوه لک خلک چې کوم دي میخ پنیغه یا لکه بالواسطه چې کوم دي هغه متاثر کړي چاته یو مشکل دی چاته بل مشکل دی او د ژغورنې چې کوم دغه دي عملیات دي او ورسره د نقصانونو چې کوم دغه دي تخمینه ده هغه هم اوس روانه ده.
صحیح ده.
د چترال له سیمې چې کوم دي نو د یو بل نه ډېر لري دي پرابطي چې هم دغه دي مشکلات دي.
ښه غلام غوث، تاسو ویل چې انفراستراکچر هم ړنګ کړل شوی دی او رابطو کې هم مشکلات دي او دوی اټکل کوي چې دوه لکه خلک اغیزمن شوي دي. دا خو د حکومت دریځ او د دوی وینا و چې څنګه بیړنۍ مرستې او ځپل شوي سیمو خیال ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. ستاسو له خلکو سره خبرې شوي دي اغیزمن شوي خلکو سره هغوی څه وایي؟ مطمئن دي د حکومت له مرستو کنه؟
د خلکو سره هم په دې لړ کې ما خبرې اترې وکړې. دا سیلابونه خو اصل کې د اختر نه یو ورځ وړاندې او د اختر په ورځ باندې چې کوم بارانونه شوي وو یا د اختر نه یو ورځ وړاندې چې کوم دغه بارانونه شوي نو هغه ټیم کې دا سیلابونه راغلي. د خلکو سره چې ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا ویله چې د حکومت چې کوم دغه دی عکس العمل دی یا د هغې ردي عمل دی نو هغه ډېر دغه دی سوس دی. څو ورځې پس چې کوم دی نو دلته کې دغه عملیات شروع شو. البته دلته چې کوم د پوځ دغه دي چارواکي دي نو هغه چې کله دغه سیلاب راغی د هغې خلکو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا
صحیح هغوی مطمئنه نه ښکاري
د پوځي چارواکي او هغې لکه د حکومت نه چې کوم دی نو په پوري توګه چې کوم دغه اقدامات دي خو د هغې بیا حکومت دا دریځ دغه کوي چې دا لرې پرتې علاقې دي او مونږ ته پخپله
صحیح هغه وایي چې مونږ ورته نه شو رسېدی. غلام غوث، بل تاسو د پاکو اوبو خبره وکړه او تاسو ویل چې د اختر نه یوه ورځ مخکې بارانونه شوي او بیا سیلاونه راغلي. څو ورځې پکې تېرې شوې. اکثر چې دغسې سیلاونه راځي نو وبایي ناروغۍ لکه اسهال، قی، دست، دغسې ناروغۍ خپرېږي. داسې ناروغۍ خو هلته څه نه دي خپرې شوي او که خپرې شوي دي آیا حکومت یا روغتیایي ادارې هلې ځلې کوي که نه؟
جی بالکل، دې کې خو څنګه چې ما مخکې وویل چې حکومت هر قسم بیړني حالات نافذ کړي چې څومره د حکومت دغه دي څنګه دي هغه ترفیت څنګه ده نو هغه مطلب دا دی چې په بیړني توګه باندې هغې دغه کوي کوښښونه کوي. خو زه په خپل علاقه د دغه سیلاب ځپلو سیمو چې کومه دوره مې کوله نو په ګاډي کې ډېر زیات دغه دی ګرانه ده چې لکه په ګاډي کې تالته ورسېږي ځکه چې د یو سیمې پورې به ته روانې نو مخکې به هغې ته روډونه چې کوم دي نو دغه دي اوبو ولدي دینو بیا هلته نه شي رسېدی. صرف دغه د یو د هلیکاپټر د لارې چې کوم دی نو دغه مرستې چې کوم دی نو هلته کې هغه کېږي رسېږي. فی الحال چې د څو پورې د سړکونو رابطه نه وي دغه شوې بحال شوي نو په هغې ته که ته روغتیایي مرستې رسې یا ورته نورې مرستې رسې نو هم به ډېر دغه مشکل وي. البته
او په لاره باندې په لاره تاسو داسې وکتل په لاره مو داسې وکتل غلام غوث چې د سړکونو د رابطې بحالولو لپاره کرینونه راغوښتل شوي او لارې وغیره جوړولو هلې ځلې روانې وي که هغې باندې هم لا کار نه دی شروع شوی؟
جی بالکل، دغه باندې چې کوم دغه دی ډپارټمنټ نو هغې ته خو وزیر اعلی هدایت ورکړی دي د پرون نه هغې باندې چې زه رالم په ځینې ځینې ځایونو کې چې کم دی نو کارونه چې کم روډونه دي نو په هغې باندې د بحالۍ کار روان دی. خو زما د اندازې مطابق چې کوم دغه روډونه جوړول دي نو په دې کې به ډېر وخت به پکې لګي داسې زر دغه رابطې دونه چې بحالولی.
صحیح دی غلام غوث، ډېره زیاته مننه. په راتلونکو دوو ګنټو کې به بیا تاسو سره رابطه کوو، نو بیا به نور معلومات له تاسو واخلو. غلام غوث را سره د همدغې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند ادارو ته امر کړی چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستندویه کارونه توند او ګړندي کړي. نوموړي د سیلاب ځپلو سیمو لیدو پر مهال د چترال لپاره د 50 کروڑ روپیو مرستو اعلان هم وکړ. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت چترال ناورین ځپلې سیمه ګرځولې او ویلي دي چې د سیلاب پر مهال د ړنګې شوې بیخ بنا یا انفراستراکچر بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې بشپړوي. هلته د موسمیاتو ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کارونو په حق لا تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې همدومره امدادي رقم به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو هغلته د زرعي ترقیاتي بینک لخوا ورکړی شوي قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږ میاشتو کې سر ته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي وو چې چترال کې بارانونو او سیلابونو خواوشا 3 لکه پورې خلک اغیزمن کړي دي. د شپږویشت کلو په شمول 9 پلونه، 1 کالج، 1 پاور سټیشن، 1 هوټل او په 100 ایکړه ځمکه ولاړ ته هم نقصان رسیدلی دی. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې نن په 8 ورځ هم د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کومه چې بد راتلونکي ګل د ورځې پورې دمه دمه سره جاری وي. نوموړي زیاته کړه،
دریا سین لا فلال د ګرمۍ په وجه کم هغه کې د اوبو سطح بلند شوی، هغه لا فلال روانه ده. کابل ریور کې چې هغه کې کمی راغلی ده، ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جہلم، چناب، راوی اور ستلج پاگی کے اندر بارانونو چانس شته ده، نو ضرور دوبو سطح به بلندیږي.
د محمد ریاض وینا تر مخه چې د نورو بارانونو لوجه به په سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. نو مشال ریډیو چې کله د انتظاماتو په حق له د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای چارواکي ارباب وقاص نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا
دا خو تقریبا 300 دی وارننګ دی، تاسو دې در منډه پورې دیږي. د کی پی کې کوم ڈسٹرکټونو کې بارانونو دې د کچاپ سبا په خبر دې طرف نو تا ملکن او وزارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر دې سګ دونه تا دا وارننګ مونږه سار شیر کړی دې ټول دا سون ډیسټریکټ دې ته جی بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږه یو کیږي مونږ دې چې بس خپل انتظامات اږي او کیه.
ته یادونې دا چې د بلوچستان صوبې خوزدار ضلع په شانورانی سیمه کې د سورلو یو موټر سیلابي اوبو وړې دې چې پکې سوار 4 کسان مړ شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې نور بارانونه به هم په خیبر پښتونخوا کې کیږي، اوس هم لړۍ روانه ده. شبقدر هغه کروندګر چې د نورو خلکو ځمکې په نیمه ګټه یا په شریکت کوي، وایي روانو بارانونو ورته د ټماټرو یا باټینګرو، کدوانو او لیړو یا بینډیو حاصلات خراب کړي دي. دوی وایي د بارانونو له کبله یې له وخت مخکې سبزۍ ټولې کړي. دا کروندګران دا هم وایي چې هر دویم جریب پټه یې تاواني شوی دی. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وایي چې هغوی سږکال د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وچې ولې ټماټر کول بس باران مارم پورې کړو، کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی. مال خو رانیمه غواړي، په ډېر مال خو دا وګوره مثال تاوی ولې تا خرڅ کړلو خرڅې باران ته ناشي ورته ګور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیره کروندګر چې نن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو، کدوان، سره باټینګن او بینډه یې خرڅلا راوړې وي او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی وو. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نه مارا خپل دا ټماټر ما ماټر د خپل پټو نمبر وړو په غریبي دا ولا بس روتي وو. دا کدو مې راوړې دي، ټماټر مې راوړې دي، سپینډې مې ډې وي، هغه بس ختم شوي. نه پټي مټي خو لاله خراب کړی جی. پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړی وسه کال مې په جیرو بکارلې دي او تقریبا 600 روپیا ټوله پورنه کی. مزدي باران ماران بس ختم کړی. هر دمه به تقریبا
سلوک پنځه زره تاوان چوي
او د سبزیان یو بیو پاری چې کروندګرو نه سبزیان اخلي او به خرڅوي وای چې باران سکل تاوانونه ډیر زیات رسول دي او څور زی وړاندې غلای هم شوي وا
ګل خان د یوسف خان قلا د دې کې یو خان دی امیت خان نوم دی هغه تقریبا اته جیرو پټه کړل ټول ټال بده جیرو بم ولني شوي نو ټول دی غلای باران ماران خراب کړی بیا زموږ دی کړی یوسف خان قلا کې دغه دی کې یو پټه او دغه تقریبا یو سلور جیرو باغمو نا غریب کې نه بس او ایستله پټه خالی اوسې پکې جوار کړی کنه
نو حکومت په دغه کاروندګرو توانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده شو قدر د سیمینه د صوبې سیملي د غړي عارف احمد زین وکړه
او دې سلسله کې د زب اسل کمشنر متعلقه ته ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې له ولې دې جایزه واخلي توان شوی دې متعلقه په دواري سمیت چې لاړ شو وي خپل له وو کې زما به ان شاء الله پوره کوشش شي چې د دې تر حکومت تر طرفه ملاوي د لښته امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي
او عارف احمد زین هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلې خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرسته وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانډ لیکلي په هغه هیواد کې لڅو کلون راهیس سیلاونه راځي چې سیمه او خلک ځپی خو پر دې سربېره ترې درس یا سبق نه اخیستل کیږي ورسپانډ د سیلاونو د تنظیم نیمګړتیاوي په ګوته کړی دی او لیکي ک پر وخت په غیزمنو کېدونکو سیمو کې خلکو ته خبرداري ورکړل شي نو د ډیر تاوان مخنیول کېدای شي د لیکنې مهمه برخه مليحه امیرزاده اوروي
ډان رسپانډ لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلاونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې رسپانډ په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې دا سینخ کاری چې دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي رسپانډ لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو رسپانډ لیکي په غرېزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګڼټه مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده د غشان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅ نه شو رسپانډ زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری لدې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره د مناسب نظام وي د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادې د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغه په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداري ورنکړل شو یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان شو چې په موجوده دور کې دا یو ډېره نامناسبه طریقه ده رسپانډ لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو پاړه د پیشګوی سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانه کوي رسپانډ لیکي تر سیلاونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي تر رسپانډ په خبره د موسمیاتو محکمه په زور نظام تکیه کوي له قدرتي آفتونو سره د مبارزه ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي د غشان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي رسپانه زیاتوي وخت راغلي دي چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي رسپانه لیکي د یو نامناسب تنظیم په موجودګۍ کې ضلع تنظیمي ته د محتاط اوسېدلو په حق له هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري رسپانه د سیلابونو په وړاندې د مناسب تنظیم په لړ کې د صوبایي تنظیمي ترڅنګ د مرکزی حکومت سیمواره مهمه بولی
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي
د شمالي وزیرستان انتظامی پریدق قبیله غک کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 28مې نیټې سرته ورسوي چارواکي وایي دا مهال د ایدق قبیله کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28مې وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر پر رپورت کې
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لګل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدق مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او که 28مې جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو دا دوی واپسی با نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټرای زر پورا کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې د کډوال زرستانه کړي، نو د شمالي وزیرستان بلې سیمه کډوالو واپسی با پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوله پر کافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ با واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې دک تتللې. مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا، او هلته د سهولتونو سره سره ځنا مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي. واپسی روانه میاشتې اول نیټه نه پیل شوه چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر دوه سوه پورې کورنۍ واپس تانه کیږي، او د نن ورځې پورې قریبا دوه سوه پورې کورنۍ واپس تانه شوې. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې څلور زره او دوه سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ یو دیرشمې نیټې نه پیل شوې وه، او ای د قبیله واپسی د روانه میاشتې اول نیټه نه شروع شوه. ای د قبیله مشرانو کمیټی په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره قریبا درې زره اووه سوه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د اسلام سپکاوي په تورې سوی ښځې آسیې بیبي ته اورول شوې د مرګ پر سزا عمل درولی دی. ویلي دي چې د آسیې بیبي د غوښتنلیک بیا اورېدنه نه وي بشپړه شوې او سپریم کورټ پریکړه نه وي کړې، نو تر هغه وخته پورې به سزا باندې عمل درآمد نشي کېدی. د پنځو بچو مور آسیې بیبي په خپل غوښتنلیک کې ویلي چې د لاهور هایکورټ د سزا اورولو پر مهال حقایق په پام کې نه ول نیولي او بې له کره ثبوتونه یې ورته سزا اورولې وه. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې عیسوي زنانه آسیا بیبي ته د لاهور هایکورټ لاړخه ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودربولې او ویلې دي چې تر څو پورې آسیا بیبي لاړخه په دایر کړې شوې درخواست فیصل نه راځي نو په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د جسټس میا ساکي په مشرۍ کې د چهارشنبه په ورځ رکنی بینچ د لاهور په رجسټري کې د آسیا بیبي لاړخه د دایر کړې شوې درخواست اوریدنه وکړه. په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک اویل چې دوی د ضلع ننکانه عدالت او د لاهور هایکورټ د سزا برقرار ساتلو فیصلی خلاف سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو چې پکې ویلې شوی وو چې سزا اورولو په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتل شوی. د دې په وینا تیر ورځ عدالت دا فیصله مؤخر کړې ده او دا درخواست باقاعده د اوریدنې لپاره منظور کړې ده. دی وايي
منګ وس د ضلع ننکانه او د لاهور هایکورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. سپریم کورټ د دا معاملې خپل وګوري او خپل دې فیصله وکړي چې دا سزا کېدې شي او کنه. نو سپریم کورټ د اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
واضح دی وی آسیا بیبي دا وخت ملتان د زنانو په جیل کې ده. په آسیا بیبي کال 2009 کې د خپل کلی د زنانو لخوا د توهین رسالت تور لګول شوی وو او په کال 2010 کې ورته د پنجاب صوبې ضلع ننکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د آسیا بیبي وکیل خپلو خبرو کې زیاته کړه چې آسیا بیبي په ځان لګول شوی تور نه انکار کوي.
هغه خدا وایي چې زه بے ګناه یم او د پیغمبر اسلام هم دومره عزت کوم څنګه چې مسلمانان کوي، او زه سوچ هم نشم کولای چې داسې حرکت وکړم. د هغه په وینا چې ځنی مسلمانانو زنانو چې کله ډوډۍ خوړل شروع کړل او ما ورله اوبه راوړې، نو هغه ویل چې موږ د عیسایانو د لاس اوبه نسکو. نو په هغه جګړه وشوه او هغه خپل بې عزتي محسوس کړه او په تانه کې پرچا کټ کړه. نو هغه خدا وایي
انسلٹ محسوس کی تو انہوں نے مجھ سے یہ پرچہ کروا دیا. وہ تو یہ کہتے
د ذکر ده د پنځه بچو مور اسیا بیبی په لاهور های کورټ کې کال 2018 کې اپیل خارج شوی وو او عدالت ویلی وو چې په خوانه فیصله سم ده. اسیا بیبی وړومبه ایسوی زنانه ده چې ورته د مرګ سزا اورول شوی ده. واضح دی وی د اسیا بیبی کورنۍ د کال 2009 راسي په پټه ژوند کوي.
د رابی اکرم خان رپورت مو ورېده. او سم په پیښور کې 3:30 بجې د ماسپخینو په کابل کې 3 بجې شوی. عبدالحی کاکړ لندو خبرونه سره.
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره 500 کروڑ روپۍ د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د یده قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 18 نېټې وړاندې له ټاکل شوې کمېټې سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرې کول چې د یده قبیلې کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده او دغه کډوال تر جولای 18 نېټې پورې ټاکل شوې کمېټې سره نمونه درج کولای شي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توینې رسالت په مقدمه کې یو ایسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. په 2009 کال کې پر آسیا بیبي د کلي ځینو ښځو د توینې رسالت تور لګولی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وتړلی دی. د افغانستان د خارجه وزارت په خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپو راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د سازمان د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارنګه طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت ته ستایلی دی. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ کړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د توانایي د وزیر ارنست مونز او د خزانې د وزیر جګلیو سره د دغه تړون په اړه پوښتنه وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. ویان دو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه و ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو ترس کې راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاري ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی. خو زموږ ذمہ‌وار ادارې د نقصان کېدو وروستو کې شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شره کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. اکسپرس ورځپاڼه هم خپل ادارې دریا د سیلابونو نه پښوی تباہی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې لوجه په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو لوجه ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورسپانه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباہی نه بچ کېدای شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو لوجه په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په یو رپورٹ کې په پاکستان کې د سوي خزي آسی بی بی تا د اسلامی مقدساتو د سپکاوی په تور د مرګ سزا اورول شوې قضیه بیا اورېدنې موضوع څېړلې. هلته امریکایي خبرونې پروجیکټ سینډیکیټ د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون او د دې په اړه د ځنو شنونکو د انتقاد پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو رپورٹ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان ستره محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي دی یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړي، دغه قضیه ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي. د آسیې بی بی په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې لغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکو عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ نومي یو امریکایي وبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل اوباما تیر ماښام له خپل افغان سیال اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې خبرو تفصیل د فرشتي جلال زی په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم درس د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې وات کې د تروریزم په وړاندې د ګډي مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمه بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو شغېدلې دي. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. از موږ خبرونه په www.mashalradio.com او په منځنۍ چپش 521 کیلو هرتز اوریدای شي. همدارس د مشال رادیو فیسبوک پانی ته چورشه نول تټولي خبرونه خبرونه شننې تفسیری رپورټونه په لیکنه بڼه باندې هم تر لاسه کولای شي. غږیزه خبرونه هم درته نشرو او لدې سره سره تحصیل ته ویډیوګانې هم لیدل شي. فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه شوی تړون د پاکستان د انرژي اړتیاو لپاره ښه خبر دی، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس نل لیکي یا پایپ لاین تړون لاسلیک شوی. اژانس لیکي البته د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی تړون ښایي په سیمه کې د روسیې نفوذ ته ننګونې پیدا کړي. په لیکنه کې د پاکستان انرژي مشکلات هم څیړل شوي. بوریوال کاکړ د دې رپورت لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبري اژانس لیکي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون د پاکستان لپاره د انرژي ستونزې هواري په برخه کې یو لار ده، خو په سیمه کې د روس د نفوذ په وړاندې یو خنډ کېدای شي. اژانس لیکي له ایران سره د نړیوالو تړون د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو لپاره هلي بیا ژوندې کړې دي. اجان زیاتوی پاکستان په تیر اونۍ کې د ایران او د نړیوالو ترمنځ د دې تاریخي تړون هرکلی وکړ او ویل چې دا به د دوی لپاره هم لارې پرانیزي. پاکستان له ډیر مودې راهیسې د انرژي لکمی سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د انرژي د مسلې نه یوازې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولې دي، بلکې د دې هیواد 200 میلیونه خلګي هم له برېښنا یا بجلی بې برخې کړي دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د اونیم عرب ډالر ارزښت لرونکي ګیس پایپ لاین پرانیسته په 2013 کال کې شوی و. اژانس لیکي خو پر ایران تر نړیوالو بندیزونو سم دستي ورسته د دې پروژې کار پټه په ودره دي، هغه ځکه چې له پاکستان سره د کار جاری ساتلو لپاره لاري بندي شوی. اژانس د پاکستان د قدرتي وسایلو د وزیر شاهد خاقان عباسی له خلیل کلی چې له ایران سره د نړیوالو تړون به په ځانګړي توګه د انرژي په برخه کې د پاکستان ډیره په ګټه وي. شاهد خاقان عباسی ویلي اوس چې له ایران بندیزونه لری کیږي نو دوی به د دې جوګسي چې له هغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین هغه برخه هم جوړ کړي چې د پاکستان پر خاوره ده. ایران اور لمخه په خپل خوره کې د دې ګیس پایپ لاین 1300 کیلومتر برخه جوړ کړی ده چې د ایران فارس نومي سیمه به د پاکستان له نوابشاه سره وتړي. اژانس لیکي روس غواړي چې د ګاز پورم په نامه کمپنۍ له لارې د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین سره مرسته وکړي. روس په تاریخي توګه له هند سره شی اړیکې درلودې، خو اوس چې هند او امریکا سره نږدې کیږي نو د روس پام د پاکستان پر لور زیات شوی دی. د اژانس په لیکنه د دې هر څه ترڅنګ روس په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ او پاکستان کې د ځان د دفاعي صنعت لپاره موقع ولټوي، خو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د جوړېدو لامل شای چې د ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس لوی پروژه د اوس مهال لپاره د ځان ښکار سي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو
اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے رسی خدا سے پکار دی ابھی کی مذہبی تعلیم نے علاوہ دنیاوی تعلیم ہوم ورک ریشی
مدارس باید یو کنٹرول لاندی دغه ترکی و تر قواریت و تعصب دی منځ لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي. اوردونکو په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه اوسي چې پکې ډېرې د مزدوري لپاره هلته تللی دي او لیک لوست نشي کولای، تعلیم نه دی ترلاسه کړی. دغه خلک د لپاره یو کس پیدا شوی دی په کراچۍ کې چې دغه ته لیک لوست ورزده کوي، ورسره خواري وباسي او د مزدوري تر وخت وروسته ورسره کینی او لیک لوست او په دغه لارو چارو باندې پوهوي. دغه کس چې دی په غواړي چې د پښتنو د په اړه د معلوماتو لپاره یو لوی ویب سایټ یا وبپاڼه هم جوړ کړی. همدغه موضوع منور شاه په روښانه مستقبل خبرونه کې څېړلې ده، راځي چې ورته غوږ شو. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمې دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. د ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشټوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاويږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوښتي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره د کراچۍ کې پیدا زمره کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زمونږ هودینه مخکم دا تقریبا وخت پخته دی وی او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خو دی دا لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ ما دا اراده لري چې دا سی ویب سایټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل ټول ډیټا راځي. موږ
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي حلو زلو لپاره دوی څه تیاری کړي. جانان بنیرې وای
دا زګې موږ نیولې تقریبا د یو کال کې چې موږ په دې منصوب باندې کار شروع کړی دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کېدل کې پکې راځي کې کنه څوک رخصه چلی څوک میسره خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي نو دې کې ډېر تاسو په تاسو په پښتو سره کوم مسائل موږ ته راپېښ دي کنه د دې تعلیمي سره دې داسې دي چې بس چا په دین کې پرخره چا په دریم کې پرخره نه هغه ملګری زموږ سره کوم کینی پاتې نه غیر په موږ یو سلسله روانه کړې چې تاسو لازمي سره تعلیم حاصل کړئ نو تعلیم حاصل کړئ تاسو په کوم خپل ژوندۍ تیرول شو مخه ته ځان ته لري څه کنه نو دا سلسله موږ روانه کړو دا ملګری ټول موږ په مینا باندې په اتفاق سره راځي خپل سبق مو وي باکدا.
جانان بنیرې وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاويږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې د محل شپاړس کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیرې وای
نو دغه باندې پکې تیز یو ځینې پکې کمزوري دي کنه او دې ته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کوي کنه نو په هغه طریقې باندې موږ نه خو یوه خپل یو طریقې جوړ کړې او هغه باندې د سیل موږ درې سبجیکټ ته خایو انګلیش ته خایو او اردو ته خایو او ریاضي خو خیر ډېر خاص نه خایو لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وته شروع کړې د ځینې مرګري په داسې ځای ته علي بي ا بي سي ولم نه ور دي کنه هغه نه مو ته سٹارټ کړې او ډېر پکې تقریبا دا چې راوځي دا چې کوم څه سره ډېر پوهیږي دا غي سره برابر شوی دي نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې مېشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور د غزده کونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او کسنګه په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دې فزیکل باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف هو پیژني چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو شي بیا دغه نه باچ کوم د پښتو چې کوم حروف چې هغه بوده بیا دغه بوده بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل به دې دا سلسله روان شي بیا په پښتو کې ملي کول کې پښتو کې رسول بیا کې دغه څنګه بل سلسله روانوي.
جانان بنیری وای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول څو څومره مرګ لري موږ سبا کوی تقریبا دې ټول اسنه څه خرچ کوزن باندې منلې دا او غي دا ختم راګي هم د کوم چې استادان دي لاول فوټو زخل چې کوم دې کې ناتمو سبا کو ته خیمه بیا نور مرګ لري دا نن دې تو روزه زموږ ته مرګ لري چې کوم نه راغلي دي دا یې کې پروفیسور صاحب دې بل اسکول پرنسپل دی هغه هم راغلي دي کې ناتم او مثلا دې لګي دا دې سلسله کې موږ تر باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دې راځي ته خپل سبق خي زه ته خپل خي ما یو بل مرګ لري زم ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټایم ورکې 2 غنټې دې تر راځي لګي وته څنګه کو ته خي.
جانان بنیری زیاتوی چې کوم حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړي او نه هم دوی د چانه غوښتنه نه کړي. نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیمي یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولای شي. هغه دا پیغام لري
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې دا ناس کوم دا کار شروع کړی دا یو خطرې کده او ډیر اسانه طریقه دا کچلې غیم په دې طریقه باندې خپل مرګتیا کې دا کین او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرډې دا ګټه خبره دا او دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږ تعلیم نه اترې کړي وږي ځان سره کینې وږي ته دا سلسله روانه کین ځان چې دا کوم د پرډې خبره ده.
جانان بډیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي. وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یو لاندې د مینه پاس مشال ویډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام تغواګی چې پکې په کراچۍ کې د تعلیمي بالغان لپاره د خپل کور نومې تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي
زمانو محمد صادق جی او زما تعلق ضلع شانګله سره ده او زه د لاندې کې پاتې کېږم د سینجی رښو سپیر پارت دکان چلوم ما مخ تقریبا دویم پورې سبق ویلو بیا ما ترسه او هغه نه پس موقع نه برابرې ده کورس مجبوریا نه ضرورتونو او غریبي او سره د وځي چې تموګه مخکي برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو دا چې وخت چې اوس ما سپیر پارټار مستلې سره زموږه تعلق او ټول راځه او بل دې مدا د لیکلو سره مدر واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېره پریشانی او ډېر وخت خوښه چې زموږ د چرته داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخکې چې موږ د زما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زما هغه سکول وي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وي صحیح صاحب کتاب دې خبر باندې نه پوهېدم چې خلک یې بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کلو ورته سګټه رسولې او کسنګ په دې حق له موړي وویل
زما جی ډېر ستاله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو لیکل مې نه شو او چې ما دلته دا تعلیم شروع کړی دی هم ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغه نه پس څنګه لا ډېر फायदा شوی دا خپل هم موږ به फायदा شوی دا بچو ته هم خپل بچو هم سبق چې کو هغه هم ګټه پیدا ده ډېر غټ پر خراغل ډېر زیات زما رائټینګ هم خښوي دی او لیکل هم صحیح سره لیکل هم شمه او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای خو دا خبره سمه نه ده.
عمر خو د تعلیم سره هیڅ تعلق نشته. عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم پیدا رسی کای خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسی می هغه ته پیدا رسی نور خلکو ته خونه کولای شي خبره کولای شي خلاره خود له شي سبق ورته ویل شي نو لکه ډیره د عمر سره خو دې ځکه نو زما خو چې څوک زما دا आवाज اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې په هیڅ تعلق هیڅ مان نه لري او قسم رم ممکن څومره هم دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څنګه تعلیم حاصل کړي څومره هم کېږي.
نموړی وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیمي بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل،
جی زما نوم زاهد رحمان دی، صوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشا چلوم. مشکلات موږ ته ډیر زیات وو تعلیم کې، خو رښتیا خبره ته کو چې اول به مطلب خپلو بچو سره هو دوم، خو زما د خیر درې بچی دي، دارا پته نه و چې اسکول کې څه وایي څه نه وایي، څه څنګه چل دی او څنګه نه. نو اوس ابھی تم پور کې دا وایي چې لکه دغه ورکوا سبا د پاره به ډیر اسانی، څنګه چې اوس موږ لکه کړیږو، مطلب
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي،
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته موږ پړایي لګه ډېر سمجھ تراله، نو لګه ډېر اوس داسې چې پرور باندې په بورډ موټ پړاو دی، دوه درې میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب تور دو لګ ډېر سمجھ ترازی وکړه. نو اول نه موږ نه خلدي شو، اوس افسوس کوم، خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې دوره د خپل دغه روان کړو، زمونږ سره تلګ ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سنا څه به زده کړو، کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو، ول باغ نوم هم نشي لیکل، نور دا چې لکه اوس نوم لیکل شو او مطلب اردو کا صدا سي دغه پڑھول شو، دې له کوم ځای نمبر ممبر پہ چندې شو دا دغه مګه کول شو.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي، وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیمي بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی، چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي، چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي،
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي، او خاص کر د خپل کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي، او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چیزین هغه ډېر په بد حال کې او ډېر زیات مهنت کوي، او داغه مهنت موایزه او تم ډېر کم ملایي، او ظاهر ده چې د تعلیم حاصل کې نه دي، د ټیکنیکل جاب سر نو سکلریکل جاب سر دې طرف ته ولاړ شي، نو د دې سخت چې کم نه راستون دي چې کم نه دا بلګا اسانه.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیمي بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نو موړي نه مپختنه وکړه، په تیر عمر کې د زده کړو لوجه د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي؟
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې د بچیانو باندې به هم ښه تعلیم وکړي، چې دوی لکه دې ته پوهه ورکړي شي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې هغوی به کم از کم د دې قابل شي چې هغوی په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي، په دې شوبې کې د لیک پړه غکار بچینې نوکړي شي. بنیادی مسله چې تم دې لکه بورډ پړاول شو، یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصول نه خبرېدل، یا چې کوم خلک چې نو لکه سب مختلف فکتورو کې ملونو کې کار کوي، نه هغه حواله سره کو دي تعلیم دومره ورکړي شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي، نه هغه بیا ډېر بهتر بشي، دې نه کې کوم بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کومه جمله روان دي، دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو، زما چې شعبې سره تعلق دی، تعلیم سره یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 50 لکه پښتانه پاتې کېږي، په 500 لکه پښتنو کې 50 کسان چې دي نه زه په یونیورسټۍ کې نه یم، مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم تو لازمی خبره ده چې څوک چا سره علم وي، بیا ټیکنیکل وي، مختلف شعبو کې حوالے سره غي سره علم وي، هغه د زندګۍ په مختلفو شعبو کې مخ وړاندې تللی شي. کو چې تعلیم نه نه دا هم د زم څه زمون کوم روان دي، خواري ته کوم هغه جون بوي لگا څوک چوکیداری کې، څوک چې دین او فامیل کې مزدوري کې، څوک بپدای کې، دا مسلم دا ټایپ نوکریانی بکی. لازمی خبره ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې کړو، لازمی خبره ده چې ډیره پر ډیر زیات کوشش کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قانونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو